السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ویډیو ده دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده دا مشال ویډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حمیدزاده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام جمهوریت لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نشتی د الوتکې پریوتو پیشي شفاف او ازادي پر لټونو امر وکړی د افغانستان دفاع وزیر له خپل ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی پوز د حلب په ختیځ کې د یغیانو تر ورټ کېلاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو پیشي شفافي او آزادانه پلټونو امر کړی دی نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیشي پاړه یوې غونډې ته وویل په پلټونکو کمیټه کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی سی او دا چې د پیشي پلټنې ته ژر تجربه بشپړې کړل سي د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پیایی الوتکه له چترال اسلام آباد ته پلار وه چې د ایبټ آباد له حویلیان سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 48 سپاره کسان وژل شوي وو د کورمې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي یوې ډلې مشر فصل سید حقانی وژل شوی دی تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ډول پیښه تیر ماښام سوې ده د په خبره حقانی خپل ساتونکی وژلی دی خو نور معلومات ورسره نسته د فضل سید حقانی یو ویاند هم د نموړي او د ډلې بل قومندان شیرزمان وژنې پخلی کړی دی خدای نه دی ویلي چې ساتونکی ولي دواړه ووژل حقانی په 2011 کال کې له تحریک طالبان پاکستان بل سوي وو او د تریکې طالبان اسلامي پاکستان په نوم یې بل وسلواله ډله جوړ کړې و په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي له پاکستان غواړي چې د وسلواله طالبانو لملاتړ دي لاس واخلي نموړي بیګا مشالې ډوتول هلې دې پرته له پاکستان نور څه نه غواړي تر زخلوال مخ کې د پاکستان هغه زیاته کړه
مچلی نه مخه مدینه دی وای موږ له دوی څه نه غواړو هغه څه چې افغان حکومت له پاکستان غواړي هغه د دي شي طالبانو د رهبری حضور په دغه هیات کې پاتې ورسوي او ورته ودی وای چې زی په خپل مخه یا د موجود ملاتړ ور باندې بند کړي د سولې په باب مو په دې ورستو کې څه نه دی غوښتي
تر ځا خلوال مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته وویل هیواد خپل خاوره د ترګرو کارولو ته نه پریږدي د په هند کې د ولسمشر اشرف غنی ورستي څرګندونې د خپګان وړ بللې غنی په امرتسر کې ویلي ول چې پاکستان دی افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای هغه هیواد ته د وسلوالو ورتګ مخه ونیسي د خیبر پښتونخوا لرغونو آثار اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 1400 کال پخوانی آثار موندل دي د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیرمازګر مشالې ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندل دي هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لوړګي او باړې کې هم د لرغونو آثارو لټون سروي پیلوي د امریکا دفاع وزیر له خپل ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی آشتن کارټر نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ویني د بشای د آشتن کارټر وروستی سفر وي ځکه راتلونکي میاشت به د نوي انتظامی لراتک سره د ده پر ځای بل څوک د دفاع وزارت چوکۍ سنبال کړي د شاغلی کارټر ویاند پیټر کوک خبرالان ته ویلي چې د دفاع وزیر غواړي د افغان ځواکونو مخ په شا کېدونکي وړتیاو او د هغو د جنگي صلاحیتونو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي امریکا په افغانستان کې 10000 عسكر لري چې کاري د افغان ځواکونو د ماموریت ملاتړ او د هغو روزنه ده د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمیر ګوانډي هیوادونه په هغه هیواد کې د لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته مشروعیت ورکولو هڅه کوي د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر او رج په غونډه کې ټینګار وکړي چې وسلوال باید د ګوانډي هیوادونو په وینا دوکانه سی یو مشر قاضي سلیمان حمید د خبرو لاري د اختلافاتو حواري غوښتنه وکړه
همسایگان ما نیز از جهات مختلف
دی وای زموږ گاونډیان له بیلابیلو خواو په ښکارا ډول به شرمانه مداخله کوي او غواړي په یو شکل وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکړي نو په موږ لازم ده چې په دې حساسو شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولۍ په فضا کې هوار کړو
د عالمانو شورا په غونډه کې د کوم هیواد نوم غوانه خست د شورا پر وسلوالو ژغ کړی چې د حزب اسلامي په څیر دی د افغانانو په مشرۍ خبرو تکشینی او سولدی وکړي. د روس د بارنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی فوج د حلب په ختیځ کې د یغنو ترولکی لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي. لاروف تیر ورځ د جرمني په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په زمن کې وویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتې شاوخوا 8000 کسانو محفوظو ځایونو ته د تګ لار برابر کړي. د ویل ویلای سي چې په ختیځ حلب کې شامی پوز جنگي عملیات درولې دي ځکه چې له سیمې څخه د ملکي وګړو ایستلو پراخ عملیات روان دي. د ښار اوسیدونکو البته د حکومتي بمباري د لښ کمېدو خبر ورکړی دی. د شام بشري حقوقو څار ډلې هم ویل چې تیر ورځ ناوخته په ځینو سیمو کې نوې حمله او ډزې سوي دي. په خوانی ستور مزلې جان ګیلن چې وروسته د امریکا سینیټر سو د نه د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی لومړی امریکایي چې د مځکی مدار ګرځي چکر وهلی وو. نوموړی په 1900 کال کې دریم امریکایي ستور مزلی وو چې خلاته ورسید او هلته لومړی کس سو چې مدار ته ورداخل سو. د تیر ماښام د اوهایو د سرطان په روغتون کې مړ سو. ګلین هغه مهال د امریکا ملي اتل سو چې د دوستی په نوم یې په خلای بیړۍ کې د مځکی مدار درې څرخه پوره کړل. د لپخوانی شوروي اتحاد سره د واشنگټن د خلای مقابلې لپاره مهمه لحظه وه ځکه چې تر ګلین یو کال مخکې روسي ستور مزلی یوري گاګارین لومړی انسان و چې د مځکی مدار رسیدلی وو. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال د تسراج زهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 1 پیسې او په 1.5 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 9.5 روپۍ او 9.25 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.25 روپۍ او 23.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بهیو د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان وزیر اعظم د الوتکې پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان دې د وسلوالو لملاتړه لاس واخلي. د لکی مروت اوسیدونکي وایي ورځ او شپه بجلی نه لري.
خلکو ته تکلیف ده. د قیامت ورځ ته موږ سره پښتنه دي بجلی بارش یې اوسې چې موږ سره ټول زیات آی.
د باجوړ او مومندو خلک وایي پېښور ته د تلونکي سړک خرابوالي له کبله ور باندې حادثه کیږي.
دغه د مخکې په دې باندې څرګند شوی دی چې څنګه ورته وځنه دا ترانسپورټانو ته نقصان دی خلکو ته نقصان دی.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغانستان پښتنو پښتونولۍ او د غوی ټولنیز مزاج موضوع سیړلې.
دا ارزښتونه وه په پښتنو کې معیارونه وه.
زورواکي او پښتونولۍ د دوه بیل اصول دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلی سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټه کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی شي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د اپټ آباد له حویلی سره نږدې پریوت او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سپاره کسان ووژل شول. رفت انجم تفصیل لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پی آی الوتکې تحقیقات دی زر تر زره تر سره شي. تیر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټي یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم وویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټه کې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته ایا جاری کړل چې هغه د متاثر کورونو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغه سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړ شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زره مکملولو هدایت هم جاری کړي. بل خو د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د اپټاباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوه او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپل خپلوانو ته حواله شوه دي. البته کپی حق مړ شوي ایئر هوسټس اسما عادل او د چترال ډیپټي کمشنر اسامه احمد وړایچ د هغه لور او د خز جسدونه د غوی رشتہ دارانو ته ورکړي شوه. غیرستو جنازی هم وشوی. یاد دی چې پاکستان ایئر لائنز پی کې شپکش پګیو الوتکه د دسمبر په اوومه د چترال نه اسلام آباد ته راتلو پر وخت د اپټاباد په حویلیه کې د حادثې ښکار شوی و چې پکې د عملی کسانو په شمول اته څلوېښت کسان مړه شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملی ادارې پی آی ای په لویدلی الوتکه کې د وژل شو پیژندنې یا شناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمس روغتون ته وروړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل شو پیژندګلوي څنګه کیږي. عبدالحی کاکړی جواب په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پریوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خویا آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب شوي او شناخت نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل شوي وو او هلته موجود ډاکټر جانګیر بشالی ریټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل شو.
پنځه کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بی جاس کې هیروستو سره وو کنه، د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې کنه، هغه د کور والا شناخت کړل. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه د ترانسپلانټ شوی وو پټې لولا خپې کې کنه، خو د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این ای ټیسټ لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متی الله وای ډی این ای معاینه یوازینی لار ده چې د یو کس کره شناخت کوي. کولدی پرتا د ناپیژندل سوی مړی د شناخت نوري طریقې هم سته. د ډاکټر جانګیر پوینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
نجی لوایکین دی غوی او پیجنی لکسن له اوس دغه چې کومه موزره هیروستا سوا ری چې کوم نه ری په غړی کې لاکټ وو نو هغه خوند او پیجندلو ها موس او بل کوم د موږ د بایومټریک سیستم ولا کوم هغه یې کنه یانه یې غوډری خبره چې موږ فینګر پرینټس وی کنه نو هغه فینګر پرینټس هم پوسیبিলিটি کې دی چې را دغه شی نو هغه شنه غوډی را ګران نه چې ته مطلب چې یو ټوکړه را جمع کیو یو هغه ته یو باډی ته جوړه کیږي شنه غوډی را ګران نه.
د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټران وایي هڅه کوي چې د مړیو ډی این ای ټیسټ ژر تر ژره وکړي چې دارنګه پلوان تر زیات کړاو او تکلیفہ تیر نسی.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د چهارشنبه په ماخام د پاکستان حویلیا سره نږدې د غایب هوایي شرکت الوتکې پریوتو په پیښه کې د وژل شو پیژندګلوي بهیر روان دی. تر هغې پیښې وروسته د پاکستاني الوتکو د پروازونو او د هغوی د حفاظتي تدابیرو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا له نړیوال معیار سره سمون خوري او که څنګه. تفصیل یې په دې ریپورت کې واورئ. د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فنی خرابۍ له امله پریوتله. په دغه پیښه کې اته څلوېښت کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایئر لائن یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پریوتو په پیښه کې یو سل اووه ویشت کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایئر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې یو سل دوه پنځوس کسان مړه شوي ول. دا په تیرو سو کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د څلوېښتو کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نه ساتل کیږي
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټانډرډ دی اکو سټانډرډ اکو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی کی آی اے کې دا ټول چې کم انجینران دی دا لایسنس دی دا چې تاسو کوم څه چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی دا چې زنه یې په فلاین کې دی ضروري یو وی انجینرینګ ټیکنیکل چې جاز مینټیننس ټیک کې یو کوي نمبر 2 چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټ ټرین پراپرلی ار نو دا چې کوم ډپارټمنټس دی د دې ټورو سکرینینګ کې دی
شاهد حبیب وای دا سینوی چې ګواکې او جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکه استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې ترغې روسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نوي
جهاز نظریږي انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلق چینج کی جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو سپیسیفک ټایم پورې استعمالي دی نمبر اف آرز کې دا غوښنه بعد اجازه چې کوم دی ریډنډنت شي ختم شي
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتورټی د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایی کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي لدغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي
په کورم کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او یو بل کمانډر شیر زمان د زیارت په مخام په سرو غړګو کې وژل شوې دي د معلوماتو لمخې د کوزي کورمې په سرو غړګو کې په خپل کور کې د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او دغه یو بل ملګری کمانډر باندې خپل یو باډي ګارډ یا ځان ساتونکو وژنې ډزې کړې دي چې پترس کې دوانه ځای پر ځای وژل شول په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکسي په ریپورت کې اورو
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دل رسنۍ سره د او کمانډر شزمان چې کمانډو په نوم پیژندل کیږي د مرکزو په خلې وکړو او دای اول چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډی ګارډ لخوا وژل شو چې ډېر زیات اعتبار پرې کولو خو د رسنیو ته دا څرګند نه کړه چې د دوی ترمنځ په کمی خبره اختلاف راغلی وو انتظامی چارواکي تحصیلدار امبرس خان هم دغه خبره تایید کړه او ویل چې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی بل ملګری سره مټ شوې دي
دا خو د مانګټین کې شوې ما خام نو پورا ساده نشته ده چې پس شوې او څه ده کنه یو په غل سعید او فاتح دی او یو دغه او فاتح دی دا
دوچت سیمه مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کال دی د تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلوال ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خود کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو په سیمه کې دغه ډله له ترهګرینه علاوه د تاوان لپاره د انسان تختونه په پیښو کې هم ککړه ده د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوی د ځانمرګ زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخستله په دې برید کې درې څلوېخ عام وګړي مړ شوي وو ځای خبريال نبی جان او رغزه مشال لډیو توای تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هڅه هم ډیره کمزوري شي وو مولانا فضل سعید حقانی لمړ کې دوه سره خپل وجود هغه شان برقرارونه ساتي
فضل سعید کوم ډیر نږدې تکرا کسان وو هغه یا څوک خپل مرګ باندې وفات شول او څوک مختلف واقعو کې مړ شول او دینه علاوه سټیټیو چې هغه په سکیورټي فورسز ونیول او پنځه لسونه زیات د سي تکړه د فضل سعید کسانو ته هغه د نږدې وختو کې سکیورټي فورسز ته سرنډر شول جنونه ویر کړلو د دې څه کمی کوي نه وي کومې علاقو کې کوي نه وي هغه هم محدودې پاتې شوی او ایمو د خپل د فضل سعید او فوچول د دې پارتي په بیا خاصیت مته نه لګیږي چې ژوندۍ پاتې شي
مولانا فضل سعید حقانی چې پاکوړي کې له حقانی مدرسې څخه دینی تعلیم ترلاسه کړی او شیعاګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول په سر 15 میلیونه روپیه نامو په مندر کې برجو پونم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی او چې پکې درویش وسلوال طالبان مړ شوي وو له دغه برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی وو خود د دوه پلوان احمد سعید او زاهد پدې کې مړ شي وو تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور
افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقع پیدا شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګه مشال ریډیو تویل ډېرې طالبان په دې پوهېدلی چې پروانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنۍ کړۍ لاس لري. د ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي، خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجود دي. زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. هم دا درک په طالبانو کې شته، هم دا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخلوال هم در ازویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابت کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمی خبري د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرحیږي چې سورزی وړاندې زینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبريالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه د هغوی وروستی دریز هیله بخونکی و ارزاو. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت مطلب پاکستان په دې باب څه نغواړي. زاخیلوال هویل پاکستان دی یوازې طالب مشران لخپلی خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وای موږ له دوی څه نغواړو، هغه څه چې افغان حکومت له پاکستان غواړي هغه دا دي چې طالبانو د رهبری حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وای چې زی په خپل مخه یا دې موجود ملاتړ ور باندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دی غوښتي. د زاخیلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینې وړو بللې، ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړو مورس په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي، بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثار اداره وایي د خیبر په جمرود کې د دیرش سره کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او دا چې یوازې په جمرود کې یو سل لس آثار موندلي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي اوس په لوړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو سروې هڅې پیلوي. فرحه چینواری تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی ده او هلته یې خواوشا دیرش زره کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې هکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې د تقریبا یو سره لس آرکیولوژیکل سایټس ملاو شو کې ټول کې زوړ مونږ ته سایټس ملاوي کې انسان چې کله غار کې اوسې دوه ډیر زره کال زړه آثار مونږ ته ملاو شي پر کارګس کې. نو مونږ امید لرو کال ته کې پراپر مونږ کو دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سرویو کو نور سایټس مونږ ته ملاو شي. آرکیولوژیکل نظر سره ډیر زیات غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا اته نه هو ملکونو نه مونږ ته رابطه شي وي دو هغه ډیر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاوي کې آثار ملاوي کې بوتمت آثار ډېر زیات دي. د انګریز دور دی، د سکانو پیریډ آثار دی پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټایم آثار دی پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه کامیابی ده، یو ډېره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس. او د دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کو مونږ پکې دي تو خپل چدل تشتا خو دا د ذمہ وار خلک چې دے دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دا پارا مونگا لکھی چدا دے فاٹا سیکرٹریٹ تا انشاءاللہ کو آئے ایکسٹینڈ شو مونگا پکی خپل کوشش ہم کو دا دے دا حفاظت کوشش پا ہم کو
دا خیبر پختونخوا دا آرکیالوجی محکمے چارواکو ویل چھ پا تیر وقتونو کی دا ترگرائی او امنیت خرابی وز لعملا چانشو کولے چھ پا کبیلی سیمو کی دغا آثار پیدا کری خو اس با مونگ دا زائی پولیٹیکل چارواکو پا مرستا پا طول کبیلی سیم کی دغا آثار گورو دوی دا وفاقی حکومت غختن وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دی هم خلاص کړی شي چې د قبیلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
الته بیا د سوات له ریکارډ سره نږدې پر کمرونو د لرغونی لیک او انځورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي. وایي له دې لارې د خپلې خاورې او سیمې له تاریخه خبریږي. سیمې ته ورغلي او زده کوونکي ویل په نصابي کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول ضروري دي. نیاز احمد خان معلومات لري.
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسې پخوانی لرغونی آثار ځای په ځای لیدی شي. دغه کې زیاتره د بوده مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي. په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسې د بیلابیلو قومونو د تهذیب ځای پاتې شوی. په دغه کې د تحصیل بریکوټ نه 8 کیلومتره لرې د کنډا کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیدی شي. دغه لیک او پینټینګ چې ځای په ځای په غارونو، نسکورو، کمرو او داسې ځایونو شوی دی چې د باران او نمر څخه بچ دی. دغه لرغونی آثارو ته 3 ساعته د بلوک لینا پیدل تون کے سیلانی ٹولگی سره شامل د منګورې زپرالی کا کا وای
ګډه په مختلفو زګونو کې په مختلف سپارټس دی او دا سپارټس دی دا غی نخکاری چیرې دا اغه زې چې کوم ایریا دا غی انفارمیشن دی دلته کې چیرې دلته کې زناور او اغه پینټینګز دی، بیا د انسانانو پینټینګز دی، په بغ کې د جنگونو پینټینګز دی، مختلف قسم پینټینګز دی.
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه پوهان وای چې دغه 3000 کاله پخوانی دی او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگی ترې جوړ کړي. او دغه ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 50 ځایونه تر اوسه پورې ښکارا شوی دی. په دا اړه سیرتا ورغله یو زده کوونکی پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیان کړي، خو د سوات خپل کمیسټري نو هغه نن ما خپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو، خو دا زموږ بوکس کې نشته. په کار چې دا کم از کم کے پی کے بوس کو خوبی پکنا چے سوات یا رقم پختانه چې یو د خپل هیڅ نه خبر شي.
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي. د خبرې زی یو تن ملنګ کوي وای چې د اټلی دولت راته د دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوه او دلته دراغلی سیلانیانو خدمت هم کوم.
مونږ هم پیدا کا پوه شو چې زړه تاریخونه څه تیر شوی، یا د محمود غزنی شه، یا سکندر اعظم، یا د ګیرا یا راجا کین فین لکه دا نور دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی. مونږ هم پاغه تفصيلات پوه شو چې دا پکې د سراغلی یا دا په زړه تاریخونه مونږ یاد کو. ته مونږ تعلیم نه غنښ ته مونږ لکه پدې پوه شو لکه انسان سره سرسترګي پدې پوه شو لکه
دغه سیمه تحصیل کون کی وای چې په کمرو دغه لیک د اټلی دولت برسیره کړو او دغه دړنیوال کچ اهمیت لري. کچره دغه لرغونی آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتون د کونکو او داسې نورو تحقیقونکو ته په ګوته کړي، نو په لوی کچه ترې د کونکو پیدا فورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باجوړ او مومند اوسیدونکو وایي له پیښور امبار ته تلونکي سړک دی پراخه کړی شي. د باجوړ خلک وایي د مومند سړکونو خرابوالي له کبله د تیمرګری په لار پیښور ته ځي چې له کبله نه یوازې زیاتې پیسې لګي بلکې لار هم ورته اوږده پرېوځي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکو دی، هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک پیښور ته ځي ځکه چې د ناوګي سړک اوران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېر زیات تنظیم د کډیر کې ډېر زیات دي. موږ چې موږ تیمرګر د موټر د وای شو تیمرګر لا رښتیا ماږي مریضان ته په ډېر سخت تکلیف په دې لاره باندې ته کې کېږي.
د امبار سړک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پندیالی تیریږي. اولس وای چې که سړک جوړ وي نو په دې لار باندې یو غنټه کې پیښور ته گاډی رسی. د سړک د خرابوالي له وجه زیاتر وختونه په پندیالی او دانشکول کې ټرافیکی حادثه هم کیږي. نظیر شیر محمد پندیالی اوسیدونکو دی او وای
دو غدی مخکې بری باندې فدان شوی دی. د تنګ روډ د وینا د ترانسپورټ غانو تم نقصان دی، خلکو تم نقصان دی، خدای کو کوله شي دا به ډیر زیات فائدہ مند وي. په دې باندې ترانسپورټ غان مو غمات شي او ترانسګاډي به پیاده کوي چې دلته خلک او اوټلنګ کاروبار شروع کی.
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سړک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خور ته ځونو زر نه شو رسیدلې کماریز را سره بیا موږ دغه لار د سرت نه لنی شو بل په دغه لار کې ډېر زیات کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی کنه جی. په دغه وجه باندې موږ متبادل لهجه استعمالو.
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړی هم وو، خو د فټا سیکرټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشاد رډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی، نو ممکن ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ماسپخین یو نیمه بجه شو، لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې د پریوتو پیشې شفافې او ازادانه پلټونو امر کړی دی. نوموړي تېر ماښام په اسلام آباد کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټون کې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک کې لوړپوړي افسر هم شامل کړل شي. د کورمې د پولیټیکل انتظامي او چارواکي وایي له تېرې کې طالبان پاکستانه ځخه د بیلې سوې یوې ډلې مشر فضل سید حقانی وژل شوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې لیکول پیښه تېر ماښام سوې ده. په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي بیګا مشالې لیکول د دې پرته له پاکستان نور څه نه غواړي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا دیر ش زره کاله پخواني آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مجبر مشالې لیکول یوازې د خیبر په جمرود کې یو سلس آثار موندل دي. د امریکا دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. آشتون کارټر کابل ته ورسید او ټاکل نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غني سره ویني. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او روانې جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه فلاوی تیر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نسی. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی پوز د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تروکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي. لاروف تیر ورځ د جرمني په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په ضمن کې ویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتو شاوخوا 8000 کسانو محفوظو ځایونو ته د تګ لاره برابره کړي. پخوانی ستور مزلی جان ګیلین چې وروسته د امریکا سینیټر شو د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی لومړی امریکایي و چې د مځکی مدار ګرځي چکر وهلی وو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه نکړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د چهارشنبه په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ای ټی آر حادثه د خفګان وړ ده. دا حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوا بازې ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ای ټی آر ورته ویلې کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظه ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جات چې کم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي ځینې خلکو له خوا چې کم شک کیږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پی آی ای به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو، خو اوس دې حالت ته راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کیږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته دې توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي، او دا دې هم وکتل شي که د پی آی ای انتظامي او تکنیکي امورو خدماتو معیار په پریوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دې لړکی ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې 14 فضايي حادثې شوي چې پکې په سوونو خلک مړه شوي دي. ادارې وایي اوس پکار ده چې د ابتراباد په حویلې کې غورځېدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې زر مکمل شي او د حادثې وجوهاتو نه د کم خبر کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور اولسه آرامدي او خاله ترانسپورت یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلې ګامونه نه دی اوچت کړي شوي. دا شان د خصو د ترانسپورت اړخ ته هم سمتوګه توجه نه د ورکړی شوی. ادارې وایي د عوامي نشتلګون د حکومت په دور کې د خاصو ترانسپورت یا د بسونو سرویس یو ورځ لمخې تراغلې وو خو بیا یې صدرک معلوم نشو. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د خاصو لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پیښور، مردان او ابتراباد کې خاصو لپاره به مخصوصه 14 بسونه چلول کیږي. ادارې اخره کې لیکي که دا پروژه کامیابی سره کار وکړي نو د سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي. We'll be right back.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي روس نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فینانشل ټایمز رسپانه د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي موافقې په اړه د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ترمپ څرګندونې سیړلې دي. شاهین بونیری د دوانو لیکنو مهمه برخې تاسو ته وروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي. خدای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هیلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ترامپ دا سنشي کولی چې دغه لوزنامې نه وزي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وزي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
له شاهین بونیری نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړې دي. تیر مازدیګر په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل دا واک غوښتنې او استبداد د پخوانی شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو، یورپ او امریکا کې د بشري حقونو دفاع بهیر زیانمنوي. صفی الله ستانگزی د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمه برخه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملاً دا کارونه لیدل شوي دي.
Growing corruption in too many countries.
موږ ټول وینو چې سره باندې په ځینو هیوادونو کې داری فساد مخ په زیاتېدو دی. واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. په هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اوریدل کیږي. په ځینو هیوادونو کې له زورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم
کیږي.
کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله، او وی ویل که دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسی گی استبداد تبا لار پرانیزی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې په ورځ به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکی وي. کیری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکرین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیاو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیسو په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی د ناامنیو مخنیوي په ترڅ کې اغیزناکه رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې ورستۍ سروېګانې ښیي چې دغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي. د پولیس لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کیږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یوه رپورټ په حواله ویل شوي چې خپل پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخلې او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغېزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یوه جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاد شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغه کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړې. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنۍ زیاتې پیښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یوه اغېزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2113 14513 11380 او 15216 کلو هرتس اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا لکی مروت او د اړوند نیمه قبالی سیمې اوسیدونکي وای ورځ او شپه برېښنا نه لري. دوی وای د بجلی نشوالی د ژوند چارې اغیزمنې کړي دي، نو ځکه دوی ورته لږ تر لږه دومره برېښنا ورکړل شي چې د دوی ضرورت پوره شي. چارواکي وای د هغو سیمو خلکو ته ځکه بجلی نه ورکوي چې هغوی بلونه نه ورکوي. عمر دراز وزیر دا موضوع څېړلې.
زلا لکی مروت او دغلتا ورسرما نیم قبایلی سیما افر لکی بلا بیلو سیمو خلق شکایت کړي چې په هفته کې تر 300 ورځې بجلی نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو د کم ولټیج په وجه ضرورتونه نه پوره کوي. دوی وايي په غوښتنو ستړي شوي او د سکلو او به هم د لرولګاډو او چشمو نه پوره کوي. نیم قبایلی سیما افر لکی اوسیدونکي شاکر خان وايي بجلی یې د نشت برابر دی او هی ضرورت یې نه پوره کوي.
فرلکی او د لکی مراد بجلی خو به انتها ډیره زیاته خراب شوی ده. یو طرف ته لوډ شیډنګ ده، بل طرف ته ولټیج دومره کمی چې ریګولیټر یا سپریزر د کور شنی موبایل هنه څه چارج کولیا هغه لایټ لره مینه نه بینه جاو ده. خو بجلی سره دومره معمولی قدر لیدای شي 3 ګنټو بعد یو ګنټه راځي سی او په نشته باندې شمیري مثال یو وش پرای شي به یو ورځ یو وش پر نه کډ کی یو داسې هیر بهیر سره په جوړ کړی ده. موږ هات ته پېژنو چې اخیر دا وکړه ټیکیږي مخکمه اکسل مونږ نه بجلی به
سلطان خان وای د فارسی مو سیدون کی د بجلی نشوالی لوجه لسخت و ستونزو سر مخ دی.
تکلیفی چې په خو باندې او برابرۍ ماشام نه بجلی اډه کا توا چې موږ دې فارواله بجلی خو بالکل نه تاور د ټلینار ما سلطان باو سی نام د پیمان 48000 50000 ارم از بل ور کوي. ما موبایل خلق ول الله سبن کړی ما ته یې تاور باندې زور ته وزت سو کوم موږ نه جنریټر ستانه ته بجلی درې او ګنټو باندې خو 24 بیټری دی خو خو د 8 ګنټې و چریږي نور تاور بند دی خلکو ته تکلیف ته دی. قیامت سره موږ سره پښتنه دی بجلی د اتش په بارې شي اوسي دغه موږ سره فل زیات تای او به څا په خرو باندې به څومره خو ضرورت والی او به خالد شان والی دی پوره کو.
حاجی ملک حسین خان وای په غوښتنو ستړي شوي خو اواز یې نه اورېدل کیږي.
کوم اوبه چې دی کنه دا په خرو باندې یو ابل جانل لري جانل دغه راوړی چې شرط طلبونه یې کنه بجلی لاسه مو ار یو برباد پرته ده. پولیس دې دالته مکړې ده، ډي سي څنګه مکړې ده، یک څنګه څنګه مکړې ده. نه حکومت صرف خبرې کوي نور ګرون باندې هیڅ څه نه ملاوي یو تباہی خو نه ده کنه. نام وکی आवाज وکی خو په ګرون هیڅ څه حکومت طرف بیماری څه څومره جوړې دي او بولا څه مستحق جوړې دي چې اوبه خراب دي خراب په وجه باندې
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت وابډا محکمې سره تماس ونیو نو چارواکو وویل چې د بیلونو ډیر زیات واجبات پاتې دي، یعنی څومره چې بجلی خرڅ کیږي هغه عمره بیلونه نه جمع کیږي، نو مجبور دی چې بجلی غیب کړي. دوی وویل که خلک د وابډه محکمې سره ملاتړ وکړي او پورا بیلونه په وخت جمع کوي، نو دغه ستونزه به زر حل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سوخ شوی دی. د هفتوار پروګرام جمهوریت، د جمهوریت خبرونې په دې برخه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت خوښي دي که برعکس. همداراز پښتونولي تر کومه حده جمهوري ده. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د پښتنو په اړه خبرې شوې دي. جمهوریت هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوري دي. همداراز پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوري وي، نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانۍ نظام ولې پیاوړی دی؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکرارۍ وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پرمختللو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملي کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوري نظام تر اوسه هغه څه نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او کنه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي، او جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده، د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي، او دا په خپل د ډیموکراټیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراټیک وي، نو بیا په افغانستان کې لدرې نوی قانون راهیسي او ډیموکراټیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نس غملای، یو بل ته په توپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دادې چې اصلا په افغانستان کې د جمهوریت نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې الکړی وای او آزادم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سی وای، بم لا تړې سی وای، د پارلماني مبارزات کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوسم کچيري د منطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشري پایس باندې دلته دا چې ملا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کی یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراټیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وايي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلی به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منی او که نه منی نو د کلی به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منی، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زید سره ده.
په نړیواله توګه د ازادي پال ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړی او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي، نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالی شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رائے په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي. هغه چې خپل ولس ورته رائے نه دا ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکا کړی، ای با پګړی ورته د مشروالۍ په سر نه دی شي، اما والی ورته په سر نه دی، یا مثلا ولسوال ورته په سر نه دی، یا ورته قومندان د امنی په سر نه دی. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شي کوي چې دغه موقع نه په بعد ګټه پورته کول سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو کولس هم فیوډالان وټاکي، نو دا خو د جمهوریت سره سمون نخري، نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوری کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده، زورواکي له پښتونولي سره هیڅ سمون نخري.
هغه د کلتور برخه نه ده. ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ ته نه په لیکلي تاریخ کې دا ستراپاتې چې په هغه کې ویل شوي چې جاګیرداري یا زورواکي په یو سیمه کې هغه د یو چا حق دی، دا بالکل حق نه دی. که یو څوک د یو سیمې خان هم دی، که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نشي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالی شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکي او پښتونولي د دوه بیل اصول دي. یعنی کله چې تاسو د پښتون هغه اصل ته ورشئ، یا په حساب هغه نرخونو او تلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بېوزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دا له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عرب سره جګړې وکړلې، ورته تسلیم نه شول، اخر یې ورته ول دا دین منو مګر تاسو نه منو. دغه افراطي دینی اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي، د پښتونولي خراب کړی ده. ولې په نه تاسو ویني پښتونولي شدې ته ناموس ته سیاتاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چاته پن راسی اغه اتا کمړی کړی ور بخشی.
ملالی شنواری وای اصلا پښتونولي د قانون عملی کولو د قانون د سر لوړی تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وای اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډیره تمه ترې نشي کېدای.
ګوري دغه خپل باندې کله چې عدالت غیر رسمي وسی څومره تمه تر نکی چې هغه له موږ فکر کو چې هغه کاملا ناپېله وسی تب چې هغه کې یو ملک دی یو اړخ نیسی بل ملک به بل اړخ نیسی. تر کوم ځای چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کوم نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکور بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
ځکه ځینې وخت داسې تیر شوی هم د پښتنو سیمه ته جنوبي ته دته دغه دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي اتا کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرې شول کیږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم لپاره ولې کدا اوس د ډیموکراسي پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی زه په دې باور کوم چې نورې انضباطي ونې کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو وردل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالت د دې لامل ګرځیدلې دي چې دلته ولسواکي یا دیموکراسي عملی شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهاله دیموکراسي سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث وو. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري خو بیا هلته حالات بیل ډول دي او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکو خبرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراټیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او که نه. اوس د جمهوریت خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه.
جمهوریت شالیدا تعلیم کے سو کالیدا د
گواخ سره